احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي چې بشري مرستې له افغانانو سره وکړي. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. په دې اړه تر اتمې وجو وروسته پر دې مسلې بحث لرو چې علت یې څه دی.
د طالبانو کابینه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندیشمن کړي.
هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه بمونه د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکټه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. تاکل شبی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږه د ریزمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبای کې پاکستان د لته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمېنې روم ته رسیدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوې، بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوې چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبري شوې اعلامې له مخې لاوروف او مهرالدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو او جنو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسترز مخکې د ماسکاو په غونډه کې روسیې وویل ک طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت پر رسمیت پیژندل غواړي، نو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیشتي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 50 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو ورونو کې 128 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبای کې پاکستان ممنوع غوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې غوند زرګونه پلویان پر وی مهمه لوی لاري د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دی او غواښ کړي ک د دې غوند مشر صادر رضوی له بند خوشی نشي نو د پلازمینې لارې به بند کړي. معترضان همدارس وړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خبراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هواده وېستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورسنی ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تیرونی پترس کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لشتر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 40 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه، له ماکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 د څرګندونه وکړي. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
I think, فکر کوم څه چې پېښ شول کې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تیره سپتمبر میاشت کې له 4000 زیات کسان د کووید 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روستات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کورونا وبا له پیله په روسیه کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 4200 کسانو ته ورسید، چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. خبرونه وو دا او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جک پوره چارواکي له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عمل کېدو غوښتنه کړې ده. سویل شاین دا غوښتنه په داس وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایتالیا کې د جی شل هیوادونو نوې سرمشیزه پیل شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جی شل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوی سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جی شل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلی شاهین پرون د لړم په 1مه پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د سرګندونې داسې محل کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشر وویل چې د محل 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. خغلی شاهین د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د ازادې دو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی لنړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په آزادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالی وزارت وایند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقی عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. ورسته لدی چې طالبانو د زمری په 4 نیټه پر کابل ولکټینګ کړ، متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانه وزارت د طلب 28مه وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشری حقوقونو په تیر د خځو حقوقونو ته څرنګه چې امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې و درنوي ونه کړی. د خزانه وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشری مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتې دودي، سویل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړیکو اړو خلکو ته د مرستو پرسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم 10 میلیارډ ډالر کنګل شویو پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدي. طالبانو په دې برخه کې هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنځشنبه په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې د حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه تر اتنیمو په چوب وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث اوریدلی شي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان قضایي سیستم او له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه لیکنو ته کتنه پکې شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې، خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کله راورسته او د جمهوریت نظام له سقوطه نږدې 2.5 میاشتې راورسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلی. لګشتې سیاست او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندو کې او حتی په ځینو شهرونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوجدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګشت هم پکې کم و. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامی شریعت پلی کوي، خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیری شي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستی دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغون شوې دي. ځینې وایي چې لمندي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لورته لا هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بل برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیس وی بل خبرونه ډیپلوماټ بیا په خپل نوی غنه کې افغانستان ته د مرستو درسولو مسله راخستي راولي کې تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوي وای د ازبکستان په سرحدي شار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو علي کمشنري ویل دي چې د افغانستان داخله ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازه لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمه، کمپلی، پلاستیکي فرشونه او یوشمیر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتې دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې مرسته وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخې د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسي له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړډلې و، لا افغانستان تر وټولو وروسته البانیا ته رسیدلې ده. هغه ویل دي اوس لاري ساري چې کاناډا ته د تګ امکان ورته برابر شي، ټول خپل بچانو سره یو ځای شي. میرمن مرادی دریاتیا کلنه ده او لخپلو شپجو خپلوانو سره له افغانستان څخه البانیا ته رسیدلې ده. احمد تکلو په دیاله نور چوسیات
لدی مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروستای یهود و چې په تیره تله میاشت کې له افغانستانه ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن تووا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا دریاتیا کلنه میرمن تیره اونۍ له افغانستانه ووتله او اوسمهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډیر ورته ګران دی.
له افغانستانه ووتم خو خپل هیواد افغانستان ډیر راته ګران و. کله چې وتلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطنه ووتم کندز او مزار ته مې وژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم وژړل.
تووا مرادی لخپل شپغو خپلوانو سره د البانیا ګولیم خار ته رسیدلې ده. خدا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم يهودان دي که مسلمانان. نو موري په کابل کې د يهودانو په یو کورنۍ کې زیږیدلې ده او د خپل کورنۍ لاسو ماشومان او څخیاوه. هغه په شپارس کلنۍ کې لکوروت ختیدله او له یو مسلمان سړي سره واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول گاونډیان خبر وو چې دا يهود ده. نو موري اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړ شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشاله يم چې خپل بچیان ته ورشم. بچیان می خواره واره دي، یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې، سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په تیرو 500 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړې، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په خوست کې ګڼ خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پر نږدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دې ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پرانګ د کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي د بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي پر اتک سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خرڅ کړی دی. میګ په سپر ویډیو دی د میګ معلولینو چا ډول سرګې ته ډول پخې ته ډول لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارات نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړی مرسته وکړي شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې ژمی روان دی. خوست ډېر سور دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی. څوک حساب بود یار سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زم چې ټول موږ بیکوره او چې بیکوره اوس زمې روان د خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخله د افغانستان کې خو دې موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کې چې موږ په هغه کې بوخت وسته شو سو موږ د خپل کورنۍ ته حلولو نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ غریبۍ او بیکاری مخ ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به ورسېږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان سلم او وکټ هم اخیستې ده او یو ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګدانې او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و. خلک دا ویر لري کدا شکار په کونړ کې هم دا روان ویل کې چې پیل شوې دي د ماهیانو نسل به ورسره ورک شي. جزئیات په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړ کبان هم وجل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخیزت شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سین تور گزاري او هغه سره میان د مینځزي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ کو واسطه باندې دغه میان خلک نیسی او په دغه سره واړه بچی چې د میانو دی هغه هم د مینځزي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان د فیونی سیزه کا دغه مرګیدانه چې دا هغه مې چې کم نیول کیږي هغه خود منځ لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځزي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلې او دغه اوبوتې گذارې او دغه ټول میان لس دانی نیسو سل دانی د منځه وړي.
خلک ویره لریک چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغه هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی بډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو خخ کار کوي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي ده هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وایي چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزای کې شوی او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکیدو ګواښ سره مخ دی چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولې وو چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د افغانستان نام ټولو بغړی راشد خان وکولای شوې چې په شلوریز کرکټ کې خپل سلام وکټه تر لاسه کړی. راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحده اماراتو کې د شلوورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبي پر مهال تر لاسه کړه. د لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د دوبای په لوبغالي کې تیر شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یو هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه. په چا افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 140 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 148 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ تراوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو خو له پر له پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم خو نه شو. د ګټلو ویار بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستانی لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپل لوبډله یې بریالی کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وچې د 130 منډو په توپیر یې وګټله او درېمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي. د لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
د شلوورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په عربي متحده اماراتو او عمان کې روان دي نن دوی لوبي تر سره کیږي. په یو لوبه کې چې لومړی پیل شي جنوبي افریقا له سریلانکا سره لوبه کوي. بل لوبه د انګلستان او استرالیا ترمنځ ده. انګلستان او استرالیا او جنوبي افریقا او سریلانکا د څلور سره لوبډلې په الف ګروپ کې دي. په دې ګروپ کې تر اوسه پورې دوی لوبي انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او سریلانکا کړي دي او ویسټ انډیز او بنگلاديش درې لوبي کړي دي چې د جدول په اخیره کې دا دوه لوبډلې دي. د انګلستان او استرالیا لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې هر یو کده لوبه وګټي نو سیمی فاینل یعنی ما پای لوبي ته به ډیر زیات ورنږدې شي ځکه چې وروسته یې داسې لوبي نه دي پاتې د دوو پیاوړو لوبډلې لوبډلو چې هغه به بیا دوی له سیمی فاینل راګرځوي. او د بل ګروپ بی ګروپ چې پرونی لوبي وی او افغانستان له پاکستان سره لوبه وکړه نن کومه لوبه نشته. پاغه ګروپ کې له هم افغانان یو چانس لري کچرته نور لوبي وګټي چې نور پرمختګ پکې وکړي. په دغه نړیوال جام کې اته بجې یو ډیر شته کې شوې لاند خبرونه. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غونډه کې د غډون لپاره د ایتالیا پلازمېن روم ته رسیدلی او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تربتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې. د جی شل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده نن د ایتالیا په پلازمېن روم کې پرانستل کیږي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړی کېدو توافق وکړ. دوی دواړو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون ویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و په ځپل شي. او په روسیه کې په تیر سپتمبر میاشت کې ل څلور څلور زرو زیات کسان د کووډ 19 او لدی ناروغي سره د اړوند نور عواملو له کبله مړ شوی.
د ازادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه و. پوره یو اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همدارس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و. خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه ور بلل شوی. بلورته د تهران تر غونډې یو ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د څوارلس هیوادو د سفیرانو په ګډون وی غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت پیژندل شي، شرایط پوره دي او باید په رسمیت پیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو ژغ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط کڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمه له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست وایم. لمړی به لاغلی بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمه هیوادونه د طالبانو دغه حکومت پرسمه ته پیژنې؟
طالبانو پرسمه پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. د نه ستونزې د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. هغه کې ډېر زړی د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رای باندې راغلي یا د اقل دی او باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دا هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم د چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تاجیراتو لاندې راشي. ځکه چې کچیر ما پاول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لیست کې شامل دي، یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبان روانې کړي دي، یعنی کچیرته د دوی نمونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لیست نه ویستل شي، هغه نه روسته بیا خامخا د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که څه موقتی باید یو اصولي او قانوني لارې ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخې دي، دا تاسو پیګیزم پیګم افغان خلکو پیګی طالبان خپلون پیګی، او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسی برنامه و چې تیر نظام نه وخته طالبان په دسی او شکل باندې راشي، او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسی جوړښت غالي هی وای بیا غي نه روسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نومابینس کې کاوه هغه دی کاوه، او دغه ټول شان تر څنګ فکر وکړي ته چې طالبان د تور لیست نه وایستل شي، آیا فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنۍ چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي، یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی، او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و. مګر په سنوي شرایطو کې دا ډیره خطرناک لوبه ده چې افغانستان سره کیږي، او که چېرې طالبان دا خطر نه احساسوي په دې باندې متيقن اوسي چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي نه اقتصاد پیاوړی کولی شي.
زرمت صاحب تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څنګه کولی شي چې خپل روابط بهتر کړي؟
افغانستان کې دا سیاسي لوبه چې دا په ټولو بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن طرف ده، او بل طرف ته لویدیځ هیوادونه دي. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري، او په هغه حال کې بیا ازبکستان، ترکمنستان چې هغه د ژبنۍ او اقلیتونو ستاره اندېښمن دي چې د غوډي حکومت په ځای کېږي نه، همدغه وړ ایران بل اندېښنې لري. خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظ دی، او په دې وخت کې چې په افغانستان کې کوم لوی بدلون رامنځته شو، نو دغه ټول هیوادونه دي ته آماده نه و چې د یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي، نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري. او طالبان په دغه وخت کې د خدي کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دې اړیکې ښې دي، او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې له روسیې سره نور هم ټینګې کړي.
د طالبانو تاسو چې هڅې شروع کړې دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته کچر تراشو، د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دی وشو، او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي. د ایران غونډه ته بیا راشو، د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې عامه غوي لکه د هم شمول حکومت او بشري حقوقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازي نه وربللې. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره؟
زه فکر کوم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دې ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد ته او د ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نشي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نشي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول په دې خطر رسیږي، او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعده او د د ساوث ترکمنستان موومنت چې کوم ترهګر دي د هغه یو غټ خطر موجود دی چې دوی په غوښتنې د سکیورټي او د اقتصادي لحاظ خبرې کولای شي او هغه غوښتنې چې د مسکو په غونډه کې وشي چې هم شمول او دادی هغه ټول متاسفه په افغانستان کې وي چې دا به چې هم شمول وي خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو
برعکس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی
ایران غوښتنه د طالبانو او د روسیې غوښتنه د طالبانو له متفاوت ده ایران د افغانستان کې جنگي ایران ته افغانستان کې د شیعاګانو حقوق ته مهم دی ایران په افغانستان کې سیاسي نظامی او اقتصادي تړونونه لري مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته په لسره یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسی منافع په افغانستان کې ډیره متفاوته ده ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسی ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره یې مرسته وکړه د دوی د پخواني حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړه لکه څنګه چې دوی ته وسلې استخباراتي معلومات اقتصادي مرسته د سفر او تاسو راتک مخکې لدینه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې د طالبانو په خپل کړي طالبان هم په خپل مغه په خوانی ژمنو باندې ایران سره ودرېږي
د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسا ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمسب ستاسو نظر اخلي
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي تا تاسو پام کړی وي د ایران غوړسپان چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي د ایران رهبرۍ ته نږدې دي لکه کایهان غوړسپان یا نور غوړسپان ډیر په خوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدهیر کول او پاکول پروسه پیل کړي وه ته ډیر ډیر راپور دی خبرول چې طالبان هغه په خوانی طالبان نه دي طالبان کوي چې بدل شي طالبان سره کوي چې تعامل وکړي خود دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان لري دعوت کړی خو دا چې د سي پساوی هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې د یو بل مملکت مخ کې سي چې دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړه د افراطي لوري طالبان سره د اړیکو او طالبان د تطهیر کولو مثلا راپور تکړه یا ډیر مطرح د طالبان او سمسوي دي سمسوي دي تعامل سره کېدای شي نو په ایران کې دننه د نشنلستان او یا د نورو ډلو د خپل پاتې حکومت کې ډیرو کسانو سخت خبرګون خو د ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې له ایران سره نږدې شي
زرمت سپ څنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط جنستون سلری لکه شاخل استانګزي سی وي
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت خلک دی او دوه وړي چې د طالبانو اړیکی د سعودي سره ډېرې هی وي د ایران سره هی نه وي په هغه حال کې په داسې دلته موجود قرار لري په داسې یو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولیس لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم نظام لري او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پانګونه وکړي او هلته خپل انفلوئنس جا مستحکم ولري نو د ایران د انټرست په افغانستان کې د نور ایران د لپاره د شینه مهمه دي چې د حکومت اندېښنې لرو دي او موږ د چابهار لاره په ایران باندې لرو دا ټول شینه د ایران د لپاره د طالبان لپاره مهمه دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي که څه هم دوی یو دي په ډایرک باندې ډایرک روغواړي یې ورو نه لیکل دا شینه شته
مننه سر مصب
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هوادو سره د طالبانو اړیکی میلمانه مودی شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اغلی بارکزی که چرته تاسو تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی، حتی مخکې تر دې چې طالبان د اگست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره شراب درلودل، دوی ته غونډې جوړې کړې وې او په دوحا کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلې دي. دغه اړیکې تاسو څنګه ارزوي؟
چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامی نه، د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي، البته دوی د پاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړیږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو بریج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره، ځکه موږ وغواړو موږ غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دنالته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا څخه ډېر اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده، چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي، دا شیان چین عادي لکه یو جوک غوندې نخلي، هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پرځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ له